پجشوی احمد شبریم در صدی رادو پا ماشامنه خبری مجله که ستاسو کوربه با تخنیکی برخه که قادر جلالوف را سرم رسته کوی. السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډیدلي. د دې تر څنګ مو په دې خپرونه کې په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسی خلکو په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کونړ د ولایتي شورا یو غړی په ځن وژونکي برید کې وژل سوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې نور هم وغځول سوه. له اسرایلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل سوي او څه باندې 360 نور ټپیان سوي. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځن وژونکي برید کې ووژل سو. د کونړ د ولي ویان غنی موسمیم ازادي راډیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شولي همت په وټپور ولسوالۍ کې نن یوې جنازې ته پر لار و. هغه ویل چې په برید کې د شولي همت تر څنګ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم وژل سوی دی. په حمله کې د شولي همت یو ساتونکی ټپي سوی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه وویل چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقدس وویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له بې برخلیکه حالت سره مخامخ و. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. تر دې مخکې افغان چارواکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د دغو کډوالو د میشتېدنې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې یا ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویج اعلان کړ. د دغه کمیسیون یوه غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به 28 د میزان وسي چې انتخابات به د ولایتي شوراګا د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان 14 ټاکل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو هیوادونو سفیران یې احضار کړي چې له خپلې خاورې روسي ډیپلوماتان ایستلي دي. دغه روسي ډیپلوماتان په بریتانیا کې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په تړاو اخراج سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو به د هغو هیوادونو چې د روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی برابر شمېر ډیپلوماتان اخراج کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل روس ته له هغې چې څه باندې 40 هیوادونو 350 ډېر روسي ډیپلوماتان وایستل مسکو ځوابي اقدام ته مجبور سو. ښاغلی پیسکوف نن په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرلانه ته وویل
روسیې کومه ډیپلوماتیکه جګړه نه غوښتله او ولسمشر پوتین د لومړیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی و او وی به.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې بریتانیا یوه میاشت وخت لري څو په مسکو کې د خپل ډیپلوماتیک پرسونل په بریتانیا کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت کچې ته راکم کړي. د دوی د شمیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بریتانیا پر روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو تور لګولی، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل سوي او 315 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت نن وویل چې په ټپیانو کې هغه اعتراض کوونکي هم شامل دي چې په ربړي مرمیو ویشتل سوي دي. فلسطینیانو په غزې تړانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې د خیمو په درولو سره خپل اعتراضونه پیل کړي دي. دوی غوښتنه لري چې د سرحد په اوږدو کې هغو سیمو ته چې اسرائیلي پوځیانو په کې په لوړه سطحه احضارات نیولي فلسطیني کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. د فلسطیني افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګه واک چلوي د دغو اعتراضونو غوښتنه کړې وه. او د چک جمهوریت د عدلي وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې په کې ویل سوي یو روسي هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. دی هم واشنګټن او هم مسکو ته مطلوب و. یوګینی نوکلین په دې تورن چې د لینکډ ان او د ډراپ باکس په ګډون د انټرنیټ لوی کمپنی په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې حق کړی دی. که چیرې پر ده لګېدلي تورونه ثابت شول، دی به په امریکا کې په څه باندې 10 کاله بند محکوم سي. پر ده کمپیوټرونو ته د ننوتلو او د خلکو د هویت په اړه د معلوماتو د غلا تور هم پورې سوی دی. نیکولین په 2009 میلادي کال کې د شاوخوا 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انټرنیټي غلا کې د دخالت د ادعاو له کبله په روسیه کې هم مطلوب دی.
دا سدی رډو ماشمنې خبری مچل اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړه غندي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتې ځنډولې. په کابل کې مو د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف دار چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی، نو هلته مو هم ورولو. په افغانستان کې به مو انساني قاچاق ته له اندېښنو خبر کړو چې د هڅې پر امنیت څرنګه اغېز شیندي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د مهال ویش په اساس په د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول خنډ شای سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسیږي چې انتخابات به د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې شپږ سمه اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باز له ازادي ریو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کې دوه ټینګار کړي وو. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلی ځنډ ورته د منلو نه دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کیږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې بد ملت وړاندې شي له بده مرغه ستنور لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې سره چې تاسو خپل کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجی وړم نه دا او فاین هال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د خغلی رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ په د ولسمشتۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثر کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکیچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنې نه وي منل شوي. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو تېره اونۍ خیمه ووهله او د دې پرلت ته لارې غواړي چې ټول لوري که حکومت ته یا وسلوال طالبان باید له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. له کابل وروسته دا لړۍ هلمند ته وغځېده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. خو لومړی به راشو کابل ته. د کابل پرلت تنظیمونکي چې دغه خبره کوي چې دوی به تر هغو پورې دغه خیمه وهلي وي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمه تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پایل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا موږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چشمیر لسکونو تنو ترسیږي په پاکستان کې د منظور پختین په مشرۍ د پیل شوی ولسی حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یو ونی وړاندې پرلت خیمیت سیرمه په یو چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین وو، یو تن ووژل شو او څوار لس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هر ورځ لسکونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسی حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چې بس شکل اعتصاب
دی، وایي هر ډول اعتراض چې هغه په سوله ییز شکل وي او ګډون کوونکي مشروع غوښتنې لري دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د پرلت لړۍ هلمند ته هم غځېدلې ده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر دې پرلت اونۍ واوښته. له خپل خبریال الیاس دایي څخه به واورو چې اوس څه حال دی.
په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تېره ورځ برخه اخیستو په اړه څوب ناست دي او د تېر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ. تر اوسه پر چا خوراک نه دی کړی او لا هم منتظر دي دې ته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې دغه غږ ته، د سولې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څه هم تېره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغهرنګه امنیت قمندان د 515 بوس زون استازي ورغلي ول، د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې موږ په هر معنا سره د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې د ښار په پلان وړاندې کړ. دغه چې موږ ملاتړ کوو، اما تاسو هڅې وکړئ چې طالبان بېرته راځي کوي ورغلي ول، دوی خبرې سره کړي ول، تر اوسه پورې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر
دی. صاحب، تېره ورځ خو یو شمېر مېرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمې ته ورشي او بیا طالبانو دوی ته وویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي. د هغوی خبره څرنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي؟
په دغه کسانو کې چې د نه خوړلو اقتصاد کړی دی یو شمېر څه جرم شامل دي. په دوی کې یوه داسې مور ده چې د هغوی د کورنۍ پنځه غړي د خاوند په شمول څلور اولادونه درې اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجسم هغه هم ناسته ده اقتصاد کړی دی. که څومره خلکو غوښته د پنجشنبې په ورځ باندې د مساکله ولسوالۍ په لور باندې چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري چې دا د استوال طالبان مرکز دی حرکت وکړي ولې خو د طالبانو د ویان سره څوک احمدي له خوا څخه د دوی په خطاب استول کړې اعلامیه کې راغلي وو چې تاسو په مساکله په لور باندې د تګ په ځای لومړی شوراب نظامي اډې ته ولاړ شئ چلته امریکایي ځواکونه بیا او بیا کندهار ته ولاړ شئ د هغو سره خبرې وکړي موږ سوله کوو د سولې تږي یو او د سولې لپاره را جګړه کوو اما د انټرسو په خبرې دا سوله بهرنیانو ته نه ښېدله نو په همدې خاطر دوی یو دا چې نه ولاړل دوهم دا چې د نه خوړلو اقتصاد هم وکړ تر څو د دواړو طرفونه چې په دې شپاړس کاله په هلمند کې د دوی د جنګونو له امله په زرګونو انسانان ملکي کسان بېګناه انسانان وژل شوي دي یو جواب ترلاسه کړي داسې جواب چې هغه مثبت جواب دی او سولې ته قایل ځواب
دی. صاحب د کابل د پارلمان شمیر په زیاتېدو دی او د پارلمان مشرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوي کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي د لشکرګاه پارلمان څنګه هلته هم شمیر په زیاتېدو دی؟
تیر ورځ به ساري ډول بلې شبر صاحب خپل انتوم د توشي بول لپاره په به ساري ډول تیر ورځ ډیر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالوي راغلي ول د غرنګ د دغه پرلط د پریکړي پر وخت باندې چې دوی د اتفاق پریکړه ټول د ګش کول سوالي کې عمر شو شو د شمیر ځوانان راکل سی و د غرنګ د کندهار په میوان ول سوالي کې یو عمر شو شو او ګنج شمیر ځوانان راکل سی د ملاتړ وکي او کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلط کسان دی وویم دی لمن د پرلط ملاتړ کوي او غوښتنه کوي چې دا باید ټول افغانستان په سطح پراخ شي نو شمیر یې نه وایي دا چې څنګه پراخېږي په ځینو ولسوالیو کې حتی موږ ځینې داسې تصویرونه ترلاسه کړل که څه هم دا خپلواک سرچینونه دي تایید کړي چې په سنګین ولسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نهه نوي نه سلنه سیمې د ولسوالو طالبان په لاس کې دي هغوی هم د دې پرلط ملاتړ کړی وو او ځان شمېر خلک راټول شوي وو او ویلي وو چې دغه پروګرام باید پراخه شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او هم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید شولې وشي.
دای صاحب مننه له هلمند به بیرته کابل ته ستنه شو. په کابل کې د کابل د پرلط یو مخکښ غړی ننګیالی اباسین دغه اوس په ټلیفون را سره دی. اباسین صاحب څنګه د کابل پرلط څنګه روان دی؟ شمیر په زیاتې دوره او کنه؟
لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ګران هیوادوالو سلامونه نیکې وړاندې کوم. زما مطلب غواړي دا اوس هم لاړ شم پرلط روان یم په خپل خوب باندې. داسې دا پرلط چې د دې حاله پورې پاتې شوی وی هغه به دا چې پاکستان چې د تروریزم جاري ان د تروریزم عمل لا تر کېږي او افغان وژنه او په نړۍ کې ځان وژنه د نوي هدف ټول قومونه افغانان د دوی خاص هدف نه د جنګ اسلام
اباسین صاحب آواز مو یو څه ګډوډ دی کله سند ټلیفون دی اوس اوس به تر شو کتا سول سند وای چې د پرلط شمیر په زیاتې دوه کنه د تیرونی چې د تورز مخته چې 14 وشول هغه روسه ګڼ کسان بیرته پرلط ته ورغلل او یو ډول همدردی ورسره سرګند شو اوس څه حال دی؟
اول به زه درته د درې د پرلط بلند روغ باندې هغه کلی وې یمنا هغه د دانش پاکستان د تورز کې راشي یم په دوه هغه د دانش شي په ټول جواب له شرطه لري سوله چې ولې سمشر او د هواد سیاسي لو طالبانو د اسلامي سره د نړیوال د سوله د هرشي بي کې د بي شرما چې به ساره وړاندې نه نه به طالبان دونه ومني او راشي سوله او د نړیوال د رنکینی د جنگ د افغانانو شنو د اسلام دي د نړیوال د جنگ لا د اسلام د کوشش جنگ نه ده د افغانانو له د استفاده کې د دې ویني سره خپلې غنوي دي دغه مباونه چې د نظام د سجن سالاران دي طالبان دې چې له هر کوم دي د دې نظام څخه واخی د دې نظام د دې پلاګ باندې راځي د دې نظام موږ د خواد د لپاره جوړ شوی دا موږ جواب انت څه کو درول نه دا نظام دې څنګه کوم کول راځي دا څه د قانون نه ټول به موږ نه دا تاسو به وګورئ نو تاسو مې دې چې تاسو راشي چې راشي چې دینه پرلا چې مې وګورئ راس کو راځي د شمیر دی چې راس کو راځي د مخکبه یو من درځي شو او بیا دې راځي شو دا سلا د دې د ننګرهار ولایت کې دا همدارنګ خوست کې همدارنګ شمال ولایت کې هم ادراج کړی دي مخکې به پام نه شو ما دیدار نه تر نه وړو دا اوس قبل به خل د صحار نه د شپې تر ټوله به وګوره حتی بعد که خاج دي څو روغ هم کې نه فضل تاسو
بله
انشاء الله دا نه
مننه اباسین صاحب بله ننګاله اباسین مننه دې له خطر له اوریدونکو بخښنه غواړم چې د ټلیفون لاین صفه نه و چې د غژغ موسم اوریدلې وي د کابل د پرلات مخکښ غړی ننګاله اباسین و چې په ټلیفون را سره و لوی خبرتیا وروسته سوریه ته مخه کوي خدا افغانستان پاړه نور مطالب هم لرو بخشي لوی خبرتیا وروسته د انساني قاچاق پاړه د افغانستان په ارتباط یو مطلب لرو او بیا وړاندې سوریه ته ورسو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع او مخنیوي د قانون د جوړېدو سربیره له دا ستونزه شته او د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان په دې ډول باندې په ترهګریزو بریدونو کې له هغو کسانو چې قاچاقوي استفاده کوي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع ګرځولو قانون په 2010 کال کې جوړ شو او د لومړي ځل لپاره په دې لړ کې په مستقیم ډول د بچه بازۍ موضوع یاد شوه او دا پدیده منع او ګرځول شوه. یو دلیل چې افغان حکومت د بچه بازۍ موجودیت تایید کړ هغه د دولت ضد وسلوالو لخوا د وسلې په توګه له هلکانو څخه کار اخیستل دي. د مهاجرت په نړیوال سازمان کې د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د برخې رئیس پینا پاودل ویلي دي چې له هغو ځوانانو هلکانو څخه چې یو وخت د جنسي استفادې لپاره تښتول کېدل اوس ترې په ځانوژونکو بریدونو کې استفاده کیږي. دا میرمن پاودل په وینا افغان حکومت هم منلی ده چې د دوی په امنیتي ځواکونو کې د بچه بازۍ ځینې موارد موجود دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMOS له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. کارپوهان وایي په افغانستان کې انساني قاچاق چې په زور ودول اجباري کارونه او جنسي تجارت هم پکې شامل دی مخ په زیاتېدو دی. مینا پاودل رویټرز آژانس ته ویلي دي په افغانستان کې دا قضیې اوس زیاتې او پیچلې شوې دي. هغې د بلګې په توګه روغتیایي مافیا یاده کړې ده چې په خبره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قاچاق شوو انسانانو د بدن غړي پلوري. په دې برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کندیوال وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون جوړ شوی دی خو د دې قانون د عملي کولو منابع نشته. د هغه په خبره داسې ګمان کیږي چې د انساني قاچاق مخنیوی افغان حکومت ته لومړیتوب نه لري او له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو د څېړلو لپاره کومه ځانګړې محکمه هم نه ده جوړه. ولی محمد کندیوال ویلي تر څو پورې چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون د عملي کولو لپاره یوه مؤسسه جوړه نشي د فکر نه کوي چې دا قانون د پام وړ اغیز ولري.
تاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم زه د ایمان ولایت خبره کوم من لالی دی کوم دانش په ایمان کې راول شي خلکو کړی دا ډیر شي اقدام او پر ځای اقدام نشي کړی خدای پاک دا خلکو ته واسطو کې کوه چې غواړو د ټول افغانانو څخه شروع را پاتې دا چې اقدامونه وکړي ډیر څه کاری کوي او طالب طالب څوک حکومت څوک دا دواره جوړ دا ولست خلکو سړي دا وګړي دا ولست خلکو غواړي زه فکر کوم چې یو یو ونی وخت ولاونه نشي دا ډیر شي اقدام خدای پاک واسطو کې د ایمان والو او ټول افغانانو ته ورکړه ولاځي او دا غشي اقدامونه وکړي واش دا طالبان توې څنګه موږ کې خلک وډي وژنې دا څو موږ چې دا څو موږ کې دا پټاوکې دا خلک یې موږ په دې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملک دي یاندا چې کورنۍ استاد ماته باندې دا وته پر مشمان خلک ورته دې دراتک په هیله چې شراب شي اما هغه دې سمته دې نه شلې دا ټول ورونو سم هیل ورزو دا چې دغه وسایي او دغه جګړه دغه ملاتړ وکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم نقیب اللہ نگرار ہے خیری ولسوالے نا تاسو ته مخاطب ما زما دا آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه سلام نواد دا پیغام دی چې نن د خیری د ولسوالۍ د اولسونو شوراګانو مشرانو لکه د حاجي صاحب شوراغا په مشرۍ کې او د شګي اوسیدونکي ښاغلی ملک فزرعین او د ګوډیالۍ د کلي اوسیدونکي ملکانو مشر ښاغلی معلم اکبر او دغسې نور قومي مشرانو د حکومت ملاتړ اعلان وکړ د سولې او د قانون د حاکمیت چې ټول ولس د ښاغلي اشرف غنی سره د قانون په حاکمیت کې او د سولې ملاتړ کوي او د ولس ملاتړ د ولس مشر سره مکمل دی. وسلام.
دا ساجی راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو او دا د دوی د نظر څرګندونه کوله. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمېسونه هم لولو. خو اوس سوریې ته مخه کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوځ اوس د سیمې نوي په سلو کې په واک کې لري. د دمشق په څنډه کې په ختیځه غوټه کې د روسیې خونړیو جګړو له امله تر یو نیم سل ډېر ملکیان وژل شوي دي. رضوان مراد راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د دمشق له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوس اوس د دې سیمې نوي په سلو کې کنټرول په لاس کې لري. لافروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په ختیځې غوټه کې ژوند نورمال حالت ته وګرځي. له وسلوالو یاخیانو څخه د ختیځې غوطې د بیرته نیولو عملیات د سوریې په وکلنه جګړه کې تر ټولو خونړي بلل کیږي. دغه راز له حلب څخه وروسته د ختیځې غوطې نیول د سوریې د پوځ لپاره چې د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي لوی بری یاد شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د غوطې په جګړه کې څه د پاسه 1400 ملکیان وژل شوي دي او زرګونه نور خلک دا مهال له لوږې، روغتیایي اسانتیاو او سرپنا د نه لرلو له ستونزې سره مخ دي. که څه هم لوی داسې هیوادونه وتوانېدل چې په تېره فبروري میاشت کې په غوطه کې د بشري مرستو د رسېدو لپاره د اوربان یو پریکړه لیک تصویب کړي خو دې هڅو د پام وړ نتیجه ورنه کړه. د روسیې په منځګړتوب له ختیځې غوطې څخه د وسلوالو د انتقالولو د معاملې له مخې زرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو زرګونه غړي د سوریې بل ښار ادلب ته وړل شوي دي. روسیه وایي په ختیځه غوطه کې اوس یوازې د جیش الاسلام ډلې وسلوال پاتې دي چې له سیمې څخه د وتلو په اړه خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون ویل چې جیش الاسلام ډلې ته درې ورځې وخت ورکړ شوی چې له سیمې ووځي، کنه نو د سوریې پوځ به د سیمې د تصفیه لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمېسونه ولولو، د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په اړه مو عصمت څاروان لیوي نوي هڅې خبروي.
د جوراک جوړولو یوې کمپنۍ نیورو فیبریک د دیابت یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوي جورابي جوړ کړی چې ځانګړي سینسرونه لري. د ځیرکی یا سمارټ جورابي د ناروغ په پښو کې د ټپ د رامنځته کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر ژوبلی شي او وینه یې عموما په اسانه نه دری شي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهېږي چې ټپي شوی او که نه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کېږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم عفونت پیدا کړي، نو ډېر ځلې یوازینی درملنه دا وي چې د پښې ټپي شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن دیابېټیک په نوم جورابي سینسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږدي چې خراب شي. په دې جورابو کې سینسرونه نصب شوي. دا سینسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په شپېتو برخو کې څاري. که په یوه برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول اسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقدیر تکین په راستولې سیمه کې لیکي د سولې چیغه اوس ولس د پرلتونو له لارې راپورته کړې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې د هلمند پرلت نتیجه ورکړي او افغانستان ته سوله راشي. ولی محمد له غزنی پر راستولې سیمه کې لیکلي دي کوم مظاهره چې کابل او هلمند کې روان دي موږ یې ملاتړ کوو. بشیر حبیبزای د لوګر له عزر نه لیکي تر څو چې پاکستان راته ژوندۍ وي افغانستان ته امنیت نشي راتلی. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب.